کند. و حالا احمد تکل در این برنامه پشتو با شما. سلام تکل صاحب، خوش آمدین.
ډیر مننه کوم مصطفی صدیقی. درنو اوریدونکو، د سهار تر نهو بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان لپاره د امریکا خاص سرپلټونکي په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه ژورې ستونزې لري. دا زموږ د دې سهارنۍ خبرونې ټاپ موضوع ده. نور مطالب هم شته چې راپورونه پرې لرو، خو لمړی تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته چې عصمت څاروانی وړاندې کوي پام وکړئ.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په دې هیواد کې د بیا رغونې د پروژو د قراردادونو لپاره یو نوی لارښود خپور کړ. د ترکیې خلکو پرون په عمومي نظر پوښتنه کې د دې هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلونونه تصویب کړل چې له مخې د دې هیواد د قضایي سیستم بڼه بدلی شي. او د فرانسې په مرکز پاریس کې پرون نږدې زر تنو د ایراني سکینې آشتیانې په ملاتړ کې لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل. د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو پرون ومنله چې ممکن په هغه هوایي برید کې ملکیانو ته مرجوب له اوښتي وي چې په ترس کې د ولسي جرګې یو کاندید ټپي شو. د روانې سنبلې میاشتې په 11 نیټه ناټو ځواکونو د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د موټرو پر یوه کاروان بمباري وکړه او ویل چې د ازبکستان د اسلامي نهضت غړي یې وژلي دي. خو د تخار ولایتي چارواکو وویل چې د ولسي جرګې د یوه کاندید لس تنه پلویان وژل شوي او په خپله کاندید له څو نورو سره ټپي شوی دی. د افغان ولسمشر دفتر د پیشي په سبا په یو خبر پاڼه کې دا برید په کلکه وغانده او په دې اړه د تحقیقاتو امر وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د افغانستان پر کلیو بمباری به له تروریستي ضد جګړې سره هیڅ راز مرسته ونه کړي. پرون ایساف وویل د دې ځواک او د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د ګډ تحقیقاتي ټیم څېړنه وښودله چې د ازبکستان د اسلامي نهضت مشر په بمباری کې په بمباری شوي موټر کې سپور و، خو دا خبر نه ردوي چې ممکن په دې پیشه کې ملکي خلکو ته هم مرجوب لی اوښتي وي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په دې هیواد کې د بیا رغونې د پروژو د قراردادونو لپاره یو نوی لارښود خپور کړ. د جنرال پیټ رایس په نوې لارښود کې ویل شوي چې که له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې سمه څارنه نه وي، دا پیسې کېدای شي د سخت دریځو او جنایتکارو لاسته ولویږي، فساد لا زیات کړي او د جګړې په اوسني حساس پړاو کې د افغانانو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هلو ځلو ته زیان ورسوي. د دې نوې لارښود له مخې د دې لپاره چې د افغانانو د بېروزګارۍ له کمولو سره مرسته شوې وي، له افغاني کمپنیو سره پر قراردادونو او د افغان کارګرو پر ګمارلو ټینګار شوی دی. له هېواده د باندې د کاناډایي ځواکونو قمندان وایي د روان کال په مني کې به په کندهار ولایت کې لوی عملیات ترسره شي. ډګر جنرال مارک لیسار چې له کاناډا د باندې د ټولو کاناډایي پوځیانو قمنداني په غاړه لري، دا خبره د کندهار د سفر په مهال وکړه. د وویل د کندهار عملیات به شاید څو میاشتې دوام وکړي. تر دې مخکې د ناټو نورو قمندانانو ویلي وو چې په دوبی کې به په کندهار کې عملیات پیل شي. د ناټو امریکایي قمندانان وایي چې په کندهار کې د دوی عملیات عملا پیل شوي دي. خو له هېواده د باندې د ټولو کاناډایي ځواکونو قمندان ډګر جنرال لیسار چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د نوي قمندان د معرفي کولو لپاره کندهار ته تللی و وویل په مني کې به په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې پراخ پوځي فعالیتونه پیل شي. په دې ولسوالیو کې کاناډایي پوځیان میشت دي. کاناډایي جنرال د کندهار د حالاتو ښه کېدو ته خوشبیني څرګنده کړه. ټاکل شوی دی چې کاناډایي پوځیان د راتلونکي کال په دوبی کې له افغانستان ووځي.
I'm not convinced with the new constitution, new paragraphs that are which are being proposed.
د وی ترکی رای ورکون کې ژغ مو واوریدو. د ترکی خلکو پرون په عمومي ټول پښتنه کې د دې هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلونونه تصویب کړل چې لمخې د دې هیواد د قضایي سیستم بڼه بدلی شي او د پوز په صلاحیتونو کې کموالی راځي. د ترکی صدر اعظم رجب طیب اردوان وویل مقدماتي نتیجه شي چې په سلو کې 15 په سلو کې 85 رای ورکوونکو په اساسي قانون کې بدلونونو ته رای ورکړې ده. دا د ترکیې د دیموکراسۍ په تاریخ کې یو مهم پړاو دی. اردوان وویل چې په سلو کې له 80 تر 80 پورې خلکو په دې ټول پوښتنه کې برخه واخیسته. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوان سره تلیفوني خبرې وکړې او د ترکیې د دیموکراسۍ ستاینې وکړې. د ترکیې د عمومي ټول پوښتنې رسمي او وروستۍ نتیجې نن اعلانېږي. د ترکیې حکومت وایي د دې نظر پوښتنې هدف د یوې عصري دیموکراسۍ جوړول، په دې هېواد کې د پوځي واکمنیو او د بشري حقونو د سرغړونو ختمول وو. خو مخالف ګوندونه او پوزوی چې صدر اعظم رجب طیب اردوان او د اسلامي ګوند هڅه کوي چې په دې ډول د څلورمې دورې لپاره په واک کې پاتې شي او ترکیه د یو سیکولر جمهوریت له لارې منحرفه کړي. د سامنو واردر په نوم یوې رای ورکوونکې ترکۍ پرون د دې ټول پوښتنې او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په باب خپل نظر داسې څرګند کړ:
I'm not convinced with the new constitution, new paragraphs that are which are being proposed. There are no paragraphs about the Kurdish right.
There are no. هغه ویل چې لدی چې هغه ویل چې له اصلاحاتو سره موافق نه ده او د دې په نظر دا کار غیر قانوني دی. اروپای ټولنې چې ترکیه د غړیتوب لیواله ده، د ترکیه په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د انقره د هڅو ملاتړ کړی دی. د فرانسې په مرکز پاریس کې پرون نږدې 1000 تنو د ایرانی سکینې آشتیانی په ملاتړ کې لاریون وکړ. ایرانی چارواکو میرمن آشتیانی چې د دو اولادونو مور ده د زنا په تور په سنگسار محکومه کړې ده. په لاریون کې د نورو خلکو په څنګ کې یو شمېر سندرغاړو، پوهانو او سیاستوالو هم ګډون کړی و. ایرانی چارواکو تېره اونۍ وویل چې د آشتیانی د سنگسار حکم د جولای له میاشتې ځنډول شوی دی. د بشري حقونو مدافع ډلو او د لویدیځو هیوادونو مشرانو په سنگسار د سکینې آشتیانی پر محکومیت انتقاد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د باسکټبال ټیم د نړیوالو اتلولیو پایلوبه وګټله او د اتلولۍ مقام یې ترلاسه کړ. د امریکا ټیم په پایلوبه کې کوربه ټیم ترکیې ته د 4 امتیازونو په وړاندې په 2 امتیازونو ماته ورکړه او په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د باسکټبال د اتلولۍ مقام وګټ. تر دې مخکې د دریم مقام لپاره د لیتوانیا او سربیا ترمنځ سیالي د لیتوانیا په ګټه پای ته ورسېده. لیتوانیا 9 امتیازونه ترلاسه کړل، خو سربیا په 8 امتیازونو لوبه وبایلله.
ازادي راډیو ته غواګي چې د سهار له او د مازیګر تر او بجو خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان لپاره د امریکا خاص تر پلټونکي په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه ژورې ستونزې لري. د ناټو عمومي منشي ژمنه کړې ده چې د ناټو ځواکونه به تر هغه مهاله په افغانستان کې پاتې شي تر څو چې خپله دنده پای ته رسولې نه وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان په هیواد کې د بیارغونې د پروژو د قراردادونو پر څرنګوالي یو نوی لارښود خپور کړی او مرستندوی ټولنې وایي چې د افغانستان امنیتي حالت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې دی. که د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ، نو په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام هم خپرېږي. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. وخت د سهار 8:09 دی. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې یوې معتبرې امریکایي پلټونکې او څارونکې ډلې اعلان کړی چې د افغانستان روان انتخابات له ژورو ستونزو ډک دي. د ادارې په یو راپور کې د هغو ګڼو ستونزو یادونه کړې چې د انتخاباتو بهیر له اوسه ورسره مخامخ دی. د ولسي جرګې انتخابات چې یوه اونۍ وروسته کیږي له جدي امنیتي تهدیدونو سره هم مخامخ دی او له همدې کبله د رایې ورکولو تر زرو زیات مرکزونه حذف شوی دی. اسمت سروان دی راپور جزیات اوروی.
د امریکا د حکومت د یوې څارونکې ډلې له لوري په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د انتخاباتو بهیر له سختو او ژورو ستونزو سره مخامخ دی او اصلاح ته یې کلونو کلونه وخت پکار دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د خاص سرپلټونکي په راپور کې ویل شوي چې د ولسي جرګې انتخابات به چې د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره کیږي ښایي هغسې ګډوډ او له درغلیو ډک وي چې د تیر کال د ولسمشرۍ انتخابات وو. در راپور چې پرون د خاص سرپلټون کې د دفتر په ویب پاڼه کې خپور شو وای د ګڼو لوجستیکي ستونزو چې د تیر کال د زمري د 9 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو سبب شول غم خوړل شوی دی. راپور د مثال په توګه وایي چې د رایو صندوقونه به په ښه ډول څارل کیږي او دا فیصله شوې چې چیرې باید د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شي. خو له دې سره سره د افغانستان د رای ورکولو پروسه ژورې ستونزې لري، لکه دا چې د ثبت شویو رای ورکوونکو باوري لیست نشته او د انتخاباتو کمیسیون بې پرې نه دی. د ځینو بې کفایتو کاندیدانو مخه نه ده نیول شوې او د انتخاباتو کمیسیون بې پرې نه دی. د راپور له مخې دا هغه ستونزې دي چې د اوږدې مودې لپاره نشي حل کېدی او کلونو وخت اړتیا لري. په همدې حال کې په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال افشا کړی چې یو شمېر کاندیدان د لکونو ډالرو په مصرف په پاکستان کې جعلي انتخاباتي کارتونه او رای پاڼې چاپوي. د یوې مطبعې خاوند د نوم د نه افشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې 3 میلیونه کارتونه چاپ کړي دي.
تقریبا د لکونو تعداد کې هر یو کس ځان له 50,000 او 60,000 یو کاندیدیټ ځان ته چاپ کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې له جعلي کارتونو څخه به څوک استفاده ونه کړی شي، ځکه چې د رای ورکوونکو ګوتې رنګول کیږي. خو یو تن چې د کمیشن کار په توګه کاندیدانو ته جعلي کارتونه چاپوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا خو مخکې داسې شوی و، دا اول ځل نه دی کنه. هغوی دا تیروي، هغوی ځان باندې یقین لري کنه چې دا کار کوي، بس خوشې خو مصرف نه کوي کنه.
د همدارز ول چې دا کارتونه د ځینو پیژندل شویو څیرو او د هیواد په شمال کې چې امنیتي حالات پکې په نسبي ډول ښه دي د یو شمېر کاندیدانو لپاره چاپیږي. د امریکا د حکومت د سرپلټونکو په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د ثبت شویو رای ورکوونکو دقیق لیست نشته. دا یادونه هم شوي چې په انتخاباتو کې له کاندیدو څخه د ناوړو کاندیدانو د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي شوي. راپور د رای ورکولو پر پروسې د ملیشه ډلو یا سیمه ایزو جګړه مارو د تسلط د مخنیوي لپاره د کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
په راپور کې مو په افغانستان کې د یوې معتبرې امریکایي پلټونکې او څارونکې ډلې دا څرګندونې واورېدې چې د افغانستان را روان انتخابات به له ژورو ستونزو ډک وي. په راپور کې مو همداراز واورېدل چې په پېښور کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو شمېر جعلي کارتونه چاپ شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا راپورونه تایید کړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د انتخاباتو د رای ورکولو کارتونه او پاڼې داسې جوړې شوي دي چې جعلکاري پکې ښکاري او د دوی کارکوونکي به وکولی شي په اسانۍ سره د هغو د کارولو مخنیوی وکړي. له دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ګاونډي پاکستان د پېښور ښار په مطبوع کې یو شمېر کاندیدانو د رای ورکولو په لکونو جعلي کارتونه چاپ کړي څو د رای ورکولو په ورځ ګټه ترې واخلي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور داسې راپورټونه ورکړ شول چې په پېښور ښار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په لکونو د رای کارتونه چاپ شوي دي او چاپیږي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
وګورئ، په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ځینې راپورونه ترلاسه کړي دي. مونږ کله چې دا راپورونه ترلاسه کړل د امنیتي نهادونو سره همدا مسله مطرح کړې ده تر څو هر هغه څوک چې جال کوي او د دې په لټه کې دي چې جال کوي وکړي هغه د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس باندې مجازات او هغې ته رسیدګي وکړي. دومه مسله چې زه هیوادوالو ته ډاډ ورکولی شم هغه دا ده چې مونږ اصلا په دې عقیده یو او په دې باور یو چې رای پاڼې په هیڅ یو هیواد کې د هغې چاپول شونی نه دي. په کوم شکل باندې چې مونږ اصلي د رای پاڼې لرو، ممکن هغه تمثیلي ورخې چې تورست پینې دي او مونږ د خلکو د آگاهۍ په خاطر خلکو ته ورکړي دي هغه کچا چاپ کړي هغه کومه ستونزه او را بشو د کارتونو په هکله د کارتونو په هکله هم موږ ځانګړي مشخصات لرو زمونږ کارکوونکي دا کولی شي چې تفکیک کړي چې کوم کارت اصلي ده کوم جعلي ده په دې برخه کې هم باید څوک اندېښنه ونه کړي هیڅوک باید اندېښنه ونه کړي او بله مسله دا چې هر څوک چې د رایې ورکونې په ورځ باندې راځي د رایې مرکز یا محل ته غواړي چې خپله رایه وکاروي د هغې شرایط کتل کېږي د هغې عکس کتل کېږي د رایې په کارت کې او همداشان دته کتل کېږي که چېرې هغه واجد شرایط وي هغې ته به دا چانس ورکول کېږي چې رایې وکاروي او پرته د هغې څخه دا شونې نه ده چې څوک د دغو جعلي کارتونو څخه استفاده وکړي او ګټه واخلي.
نور صاحب، څو ورځې مخکې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ویلي چې مونږ د رایې ورکولو پاڼې نیولې دي، ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ دا چیرته نیول شوي وي؟ تاسو سره به ضرور معلومات شریک کړي. د کومو ولایتونو پاڼې نیول شوي دي په دې اړه معلومات راکړي.
یو مسله چې زه تاسو ته واضح کولی شم، دغه رای پاڼې چې دي دا تر اوسه پورې هیڅ چا ته نه دي رسېدلې او هیڅ نه دي انتشار شوي دي، په دې معنا باندې چې مونږ یوازې بسته بندي کړي دي او د هېواد 14 ولایتو ولایتي دفترونو ته مې لیکلي دي.
فکر نه کوئ چې له دغه دفترونو نه به وتلي وي رابسل شوي وي؟
په هیڅ ډول باندې نه، ځکه چې مونږ هغې لپاره مشخص میکانیزمونه لرو او هغه تر اوسه پورې بسته بندي دي. فقط سر له سبا څخه به د ولایتي دفترونو څخه د رایې مرکزونو او محلاتو ته ځي. او بل دا چې دغه رایې پاڼو کې یو مشخص رنګ استفاده شوی ده چې د هغې ترکیب ګران ده چې بله کمپنۍ وکولی شي چې په هماغه شکل باندې چاپ کړي. بله مسله دا ده چې مونږ د دې تر څنګ مشخص که وایمه د رایې پاڼو کې مشخص سیکیورټي علامت نمبر لرو او د دې چاپول نورو کمپنیانو کې ستونزمنه خبره ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوک رسموسن ژمنه کړې ده چې د ناتو ځواکونه به تر هغه مهاله په افغانستان کې پاتې شي تر څو چې خپله دنده پای ته رسولې نه وي. رسموسن له یوې اسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، نړیوال ځواکونه به د هر څومره وخت لپاره چې اړتیا وي په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. ښاغلي رسموسن د افغانستان جګړې ته په اشاره سره وویل، نړیوالې ټولنې ته په دې جګړه کې ماتې د منلو وړ نه ده. د په هغه مرکه کې چې نن پرون خپره شوه وویل چې طالبان به هیڅکله بریالي نه شي او نه به بیا قدرت ته ورسیږي. ښاغلي رسموسن له اسپانوي ورځپاڼې ای بی سی سره چې په اسپانوي ژبه خپرونې کوي په مرکه کې وویل، القاعده شبکې ته به هیڅکله اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې یو ځل بیا پناه واخلي. ورځپاڼه د ناټو د عمومي منشي له قوله زیاتوي چې وایي د ناټو په مشرۍ آیساف ځواکونه په افغانستان کې ښه پر مخ روان دي او القاعده شبکه نور نو په افغانستان کې د پناه اخیستو ځای نه لري. رسموسن یادونه وکړه چې القاعده شبکه، طالبان او نورې متحدې ډلې تر سخت فشار لاندې دي. په تیره د دوی په مهمو مرکزونو کې چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ناټو عمومي منشي په ډاګه کړه چې په 2011 کال کې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه ونه وځي، بلکې دا هغه وخت دی چې د په وینا د امنیتي چارو مسؤلیتونه به افغان ځواکونو ته وسپارل شي، هغه هم په هغه صورت کې چې شرایط دې کار ته برابر وي. اندرس فوک رسموسن چې د ناټو د عمومي منشي په توګه د دندې له پیلولو وروسته د لومړي ځل لپاره اسپانیا ته په رسمي سفر تللی، غواړي له دې فرصته په کار اخیستو سره د ناټو له غړو او په تیره له اسپانیا څخه چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر سرتیري لري غوښتنه وکړي څو د افغان ځواکونو د روزنې د چارې د چټکولو په مقصد د هېواد ته نور ځواکونه واستوي. ناټو د نړیوالو قواوو د وتلو په صورت کې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو ځواک د ترینینګ پروګرام ته د خاص اهمیت په سترګه ګوري. له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو ګڼ شمیر چارواکو دا په ډاګه کړی چې له افغانستانه د نړیوالو سرتیرو وتل به د لویدیځ ضد وسلوال افراطي کسان نور هم زړه وری کړي. په دې ترڅ کې وروستۍ څرګندونې 13 ورځ د برتانیې د دفاع وزیر لیم فاکس وکړي. ښاغلي فاکس په جنیو کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په خپلو څرګندونو کې په ډاګه کړه چې که برتانوي پوځیان له 2015 کال مخکې افغانستان پرېږدي، افراطي وسلوال به د نړۍ په هر ځای کې غښتلی شي. لبلی خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان په دې هیواد کې د بیارغونې د پروژو د قراردادونو لپاره یو نوی لارښود خپور کړی. د دې نوي لارښود له مخې د دې لپاره چې د افغانانو د بیروزګارۍ له کمولو سره مرسته شوې وي، له افغاني کمپنیو سره پر قراردادونو او د افغان کارګرو پر ګمارلو ټینګار شوی دی. د دې راپور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په دې هیواد کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د قراردادونو د کولو یو نوی لارښود خپور کړ او ویل که سمه څارنه نه وي دا پیسې د سخت دریځو او جنایتکارو لاسته لوېدلی شي، فساد لا زیاتولی او د جګړې په اوسني حساس پړاو کې د افغانانو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هلو ځلو ته زیان رسولی شي. د لارښود چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی، تېرې اونۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال ډیوډ پیټرایس له لوري خپور شو. د اژانس وایي نوی لارښود د هغې اندېښنې په ځواب کې خپور شوی چې د پوځ د قراردادونو پروسه کېدای شي په ځینو مواردو کې د جګړې د حلو ځلو خلاف وي. د دغو تغییراتو هدف تر ډیره دا دی چې هغو شکایتونو ته ځواب وویل شي چې پر اساس یې ویل کیږي عامو افغانانو له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو له لګېدو سره سره په خپل ژوند کې چندان بدلون نه دی لیدلی. جنرال پیټرایس په دې لارښود کې چې په دوو مخونو کې خپور شوی لیکلي، مناسبه څارنه، اقتصادي پرمختګ او د افغانستان د حکومت له ولسي ملاتړ سره د مرستې په څنګ کې د ناټو له هلو ځلو سره کومک کوي. پیټرایس همداراز ویلي که موږ زیاتې نړیوالې مرستې ژر تر ژره او بې له دې چې ښه څارنه یې وکړو ولګوو، دا احتمال شته چې یوه اندازه پیسې په غیر ارادي ډول د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي او یا د فاسدو او جنایتکارو ډلو جیبونو ته ولویږي چې دا په افغانستان کې زموږ هلې ځلې زیانمنوي. په نوي لارښود کې ویل شوي چې قراردادونه باید لومړی له افغانانو سره وشي او که پوځ له کومې افغان کمپنۍ سره قرارداد نشي کولی، هغه کمپنۍ چې قرارداد ورسره شوی باید وهڅول شي چې افغانان استخدام کړي. یو شمېر افغانانو شکایت درلود چې ډېر قراردادونه له بهرنیو کمپنیو سره کیږي او هغوی د افغانانو د ګمارلو پر ځای بهرنیان استخداموي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هغه نړیوالې ټولنې چې په افغانستان کې له خلکو سره بشری مرستې کوي وایي چې امنیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د خرابېدو په حال کې دی. په امریکا کې خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې د دې مرستندویو ټولنو اندېښنې راخیستي او د هغو عوامل یې څېړلي دي. د دې راپور جزئیات حمید مومن وړاندې کوي.
نړیوال مرستندوی ټولنه وای کسا هم په زیات شمیر کې امریکایي سرتیری افغانستان ته روان دي، خو دغه هیواد پر روان جنگ کې بل هر وخت نه زیات خطرناک دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مرستندوی ټولنه دغه اندېښنې راغستې او لیکي چې د شمال په سر د افغانستان زیاتې سیمې چې یو وخت په بشپړ توګه خوندې بلل کېدلې، اوس پکې د طالبانو حضور لیدل کېږي. د ورځپاڼې په وینا دغه حضور په هغو سیمو کې هم محسوس دی چې پښتانه پکې ډېر کم دي. په داسې حال کې چې ناټو له طالبانو سره د مقابلې لپاره خپل زیات سرتیری د هیواد جنوب ته چې د دوی یو غښتلی مرکز بلل کېږي استولې، طالبانو هم په ورته اقدام کې خپل فعالیتونه شمال او د ختیځ ځینو سیمو ته غځولې دي. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو د یو خپور شوي رپورټ په حواله لیکي چې غیر وسلوال حکومتي مامورین د افغانستان د 318 ولسوالیو په درېمه برخه کې خوندي سفر نشي کولی. روسپانه په افغانستان کې د مرستندوی کارکونکو د امنیت د سارنې د یو دفتر په حواله لیکل چې د تیر کال د اگست په پرتله په سګنی اگست میاشت کې په وسلوالو حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې وسلوالو پکې 1353 حملې کړې دي. د دې دفتر په وینا په تیر اگست کې ټول 613 حملې شوې وې. د افغانستان په شمال کې د اگست په لومړیو کې د لودیس په یوې روغتیایي ډلې شوې حمله چې په کې 10 کسانو وژل شول، په افغانستان کې د مرستندوی کارکونکو تر ټولو ستره ډله یې وژنه وه. د افغانستان د پاملرنې د موسسې او چارواکي عبدالکبیر وویل چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې بشري چارې د خرابېدو په حال کې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي پراخېدل د دوی د سرتیرو په شمېر کې له زیاتېدو سره تړاو لري. د دوی په وینا په راتلونکي یوه یا دوه اونیو کې له 3000 اضافي سرتیرو له ډلې نه به 2000 افغانستان ته ورسېږي چې د دوی په باور پایله به زیات پوځي عملیات او په ائتلافي ځواکونو د زیاتو حملو موقع برابرول وي. د سرتیرو په شمیر کې د روسیې زیاتوالی د طالبانو د سختو پرمختګونو په ځواب کې کیږي. د مرستندویه ټولنو په وینا څلور کاله مخکې وسلوال یوازې په څلور ولایتونو کې فعال وو، خو اوس د افغانستان له څلور دیرشو څخه په درې دیرشو ولایتونو کې فعال دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د شخړې له خورېدو سره سره مرستندویه ټولنې وایي چې دوی اوس هم کولی شي د هیواد په زیاته برخه کې خلکو ته مرستې ورسوي، خو دوی وایي چې باید زیات محتاط اوسي، خپل فعالیتونه محدود کړي او له ځینو سیمو خپل کارکوونکي وباسي. ورځپاڼه لیکي چې نړیوالې موسسې د بهرنیو کارکوونکو پر ځای افغان کارکوونکي ګماري، په سړک له سفر کولو ډډه کوي او زیات امنیتي تدابیر نیسي. ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومتي کارکوونکي له سخت خطر سره مخامخ دي. تیره میاشت افغان پولیسو او پوز د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د رای ورکولو له 900 نه زیات مرکزونه دې نه پرانیزي، ځکه دوی د هغو سیمو د امنیت ضمانت نشي کولی. نیویارک ټایمز لیکي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې یو اتیا نور مرکزونه چې په سلو کې 15 په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي هم نشي پرانستلی. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مرکز مشر جانداد سپینغر وایي چې سکل شاوخوا 1500 نړیوال څارونکي به د ولسي جرګې انتخابات وڅاري، حال دا چې تیر کال د دغو څارونکو شمیر له زرو زیات و. دغه څارونکي به یوازې د ولایتونو په مرکز کې انتخابات وڅارلی شي، ځکه د سپینغر په وینا د افغان دولت واکمني د محدودو په حل کې ده. ورځپاڼه لیکي د ویر سرګندوي چې د څارونکو په نشتون کې به جګړه ماران په سیمه ییزه کچه له خپل نفوذ څخه کار واخلي او تیر کال هم په ورته سیمو کې په رایو کې درغلی شوی و. خو پوځي چارواکي بیا وایي چې دوی د طالبانو پر ضد پرمختګ کړی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیټروس وایي چې په تیر اوړي کې دوی کابو 3000 وسلوال وژلي چې نږدې 2500 قومندانان وو. د ایساف د ځواکونو یو جګ پوړي قومندان د ځینو خلکو د اټکل هم ناسم بللی چې ګواکې ناټو روان جنگ د بایللو په حال کې دی. د ده په وینا ناټو اوس مهال د پرمختګ په حال کې دی.
په بلوچستان کې د ورکو بلوچانو کورنیو د کوچني اختر ورځې د تورې ورځې په توګه منځلي او له ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې په بلوچستان کې د زرګونو ورکو بلوڅو چې اکثره یې له سیاسي ګوندونو سره تړلي خلک دي په موندلو کې مرسته وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د ورکو بلوڅو د خپلوانو د پرونی احتجاجي مظاهرې په اړه راپور راکوي.
د شنبې په ورځ په کوټه کې د زرګونو ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کولو د اتحادیې لخوا یوه احتجاجي مظاهره وسوه چې د ورکو بلوڅو د کورونایو ګڼ شمېر ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. مظاهره چانو په لاسونو کې د خپلو ورکو ځوانانو عکسونه او شعرپاڼې هم راخیستې وې او د ښار پر لویو سړکونو یو لاریون وکړ. دوی پر شعرپاڼو باندې په لیکلو شعرونو کې له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې وه چې د دوی د ورکو خلکو په موندلو کې د مرسته وکړي. د ذاکر مجید په نامه د یوه ورک بلوڅ ځوان خور چې له څلورو میاشتو راهیسې د کوټه د مطبوعاتي مرکز مخې ته د لوږې په احتساب ناسته ده په دې احتجاجي مظاهره کې شامل و. نوموړې وایي
هم لوگ کې احتجاج جاری ہے، ہم لوگ جو کچھ بھی ہم سے ہوا ہم کریں گے لیکن اپنے
زموږ احتجاج دوام لري. چې هر څومره په وس کېږي د خپل ورور د راخوشي کېدو لپاره به یې کوم. که هغه کوم جرم کړی وي باید په محکمه کې پر ثابت سي، بیا به موږ ومنو چې هغه په څه جرم نیول شوی دی. چې نه یې جرم معلوم دی او نه رابرسېره کېږي، دا د کوم ځای قانون او رواج دی چې دې ظالم مملکت پیل کړی دی؟
ظالم ریاست نه شروع کیا
د ورکو بلوڅو د کورونا خلکو وویل زموږ نازولي له څو کلونو راهیسې ورک دي او موږ په دې هم خبر نه یو چې د کورونا غړي به ژوندي وي او که به وژل شوي وي. دوی له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوال سازمان څخه غوښتنه وکړه چې هغوی د په سمدستي توګه پر پاکستان باندې مرسته بنده کړي او په بلوچستان کې د 10000 ورکو بلوڅو د موندلو لپاره هلې ځلې وکړي. د ورکو بلوڅو د خپلوانو لخوا په دې احتجاجي مظاهره کې وویل شول چې په نږدې ورځو کې تر 1500 زیات د ورکو بلوڅو ځوانانو ژوبل شوي مړي موندلي دي. د ذاکر مجید خور مظاهرې ته په وینا کې وویل چې نن ورځ خلک له خپلو خپلوانو سره په خوشحالۍ سره اختر لمانځي، خو موږ نړیوالو ته دا ښیو چې موږ د اختر په ورځ هم د خپلو نازولیو د موندلو په مقصد په تاوده لمر کې سړکونو ته راوتلي یو چې وایي هغوی ته څرګنده سي چې موږ په څومره ناکراره حالت کې ژوند کوو. د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوڅو په ملاتړ د دې احتجاجي مظاهرې پر وخت په کوټه ښار کې کلک امنیت نیول شوی و او د پولیسو په شمول د ملیشا ځواکونو سرتیرو هم د ښار پر لویو سړکونو باندې د امنیت ساتلو په مقصد گزمہ کولا.
په خوست، گردیز او اسداباد کې د پنځشنبې ورځې ازادي رادیو په اف ام 100.15 خبرونه پیلوي. ازادي رادیو د پنځشنبې ورځې د غرمې له 12 بجو وروسته په خوست، گردیز او اسداباد کې د اف ام په 100.15 اوریدل شي.
دی اوخ شیده چه گټه لري؟ په دې اړه د همدې خپرونې په دوام کې یو په زړه پورې مطلب لرو. همداراز د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام هم خپریږي، خو اوس چې د سهار 8:30 بجې دي، عصمت څاروان ته غوږ شئ چې تر دې ساعته د مهمو خبرونو سرخطونه درته وړاندې کوي.
له هیواد د باندې د کاناډای ځواکونو قمندان وایي د روان کال په منی کې به په کندهار ولایت کې پراخ عملیات ترسره شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په دې هیواد کې د بیا رغونې د پروژو د قراردادونو لپاره یو نوی لارښود خپور کړ. د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو پرون ومنل چې ممکن په هغه هوایي برید کې ملکیانو ته مرشوب له اوښتي وي چې په ترس کې د ولسي جرګې یو کاندید ټپي شوی و. د ترکیې خلکو پرون په عمومي ټول پوښتنه کې د دې هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلونونه تصویب کړل چې له مخې د دې هیواد د قضایي سیستم بڼه بدلیږي. د فرانسې په مرکز پاریس کې پرون نږدې زر تنو د ایراني سکینې آشتیانی په ملاتړ کې لاریون وکړ. د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې پرون د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکی نامعلومو وسلوالو وواشه. او د امریکا متحدو ایالاتونو د باسکټبال ټیم د نړیوالو اتلولیو پایلوبه وګټله او د نړۍ د اتلولۍ مقام یې ترلاسه کړ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اداري فساد د کمولو په اړه به پر ولسمشر حامد کرزي فشار زیات کړي. ښاغلی اوباما په افغانستان کې د اداري فساد په اړه په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې او ویل چې په دې اړه یو څه پرمختګ شوی خو کافي نه دی. د امریکا ولسمشر دغه راز وویل پر جمهور رئیس حامد کرزي باندې به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو په حکومت کې د اداري فساد جرړې وباسي. د دې راپور تفصیل د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه کې له نورو راپورونو سره کتلای شئ. همدارس د انتخاباتو په اړه په راپورونو کې به واوري چې په پاکستان کې په څرګنده د افغان رایو ورکونکو جالي کارتونه چاپیږي. هند یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې مرستې کوي. یو پخوانی چارواکی وایي د افغانستان په امن کې ګاونډیان مهم رول لوبولی شي. د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه ازادي راډیو .com.org کې مهیروي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پاکستان په اړه د خبرو شویو راپورونو لنډیست چې
هم چاپی خبرونه یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیت مسله راغسته او د هغې په وړاندې د ناټو چلند څېړل ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې امنیت مخ په خرابېدو ده لیکلی دی چې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال په اګست کې وسلوالو مخالفینو ټول 625 حملې کړې وې، خو په سږني اګست کې 1353 حملې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې 13 میاشت د ایساف ځواکونو له وسلوالو مخالفینو سره تړلې کابو 5000 پیښې ثبت کړې چې د سپکو وسلو ډزې، بمې او د توغندیو حملې هم پکې شامل دي. دا د وړمې میاشتې په پرتله په تاوتریخوالي کې په سلو کې 8 او د تیر کال په پرتله په سلو کې 9% زیاتوالی ښیي. ورځپاڼې د ایساف د یوې وایندې جګړن سنسټ بلنسکي په حواله لیکلی چې د تیر کال د اګست میاشت هم د وسلوالو مخالفینو لپاره یوه فعاله میاشت وه، ځکه دوی هڅه کوله چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي. ورځپاڼه په دوام کې د امریکایي پوځي چارواکو په حواله لیکي چې په تاوتریخوالي کې دغه زیاتوالی په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د شمیر له زیاتولو سره تړاو لري. امریکایي پوځیان وایي چې د دې کار پایلې دا دي چې زیات پوځي عملیات وشي او وسلوالو مخالفینو ته په ائتلافي ځواکونو د زیاتو حملو کولو موقع په لاس ورشي. سنډي ټلګراف ونیز بیا په کابل کې د روسیې د سفیر په سرګندونو بحث کړی چې ویل لودیس په افغانستان کې تر دوی هم زیاتې تیروتنې کړې. ونیز وړاندې د اندري ویسټین په حواله لیکي چې امریکا او برتانیې داسې ستراتیژیکې تیروتنې کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بریالي وتلو هیله کموي. ونیز وړاندې لیکلي اندري ویتسن چې په افغانستان کې خپل ماموریت په 1980 لسیزه کې پیل کړ او په دریو پښتو ژبه خبرې هم کولی شي، وویل چې لودیز د پخوانی شوروي اتحاد له تیروتنو هم سزده نه کړل. سنډي ټلګراف ونیز د روسیې د سفیر په حواله لیکي چې افغانانو ته د امنیتي چارو سپارل په اوسني حالت کې د دې لپاره حقیقي نه دی چې ائتلافي ځواکونه د افغان پوځ په روزلو کې پاتې راغلي. د روسیې سفیر په دې باور دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2011 میلادي کال په جولای کې د سرتیرو د تدریجي ویستلو د پیل ژمنه کړې، خو افغان ځواکونه لا د دې وړ نه دي چې د دوی ځای ډک کړي. د اونیز په وینا روسیا له دې اندېښنه لري چې یو بې ثبات افغانستان به اسلامي وسلوالو ته په منځنۍ اسیا د حملو کولو په یو میدان بدل شي. سنډے ٹیلیگراف اونیز لیکي چې روسیه په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې ډېر کم رول لوبولی دی، خو اوس په افغانستان کې زیاته فعاله ده.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې خلک د غوا، میګو او وزو له شیدو څخه ډېر کار اخلي، خو د اوښ شیدې خدای پوهیږي. خو اسرائیلي ساینسپوهانو د اوښ د شیدو د ګټو په اړه څېړنې کړې دي. اسمت ساروان په خپل یو مفصل راپور کې د دې اسرائیلي ساینسپوهانو د څېړنو جزئیات هم راخیستي دي، ورته غوږ شئ.
تعجب مکوئ، دا د هغه څاروي رمباړه وه چې انسانان ورسره له ډیرو پخوا زمانو راهیسې نه یوازې بلد دي، بلکې د ډیرو لپاره د لاسو پښې حیثیت لري. بلې اوښ یادوم، اوښ د لرغونو لارو لاروی، د لویو صحراګانو کچ کوونکی او د کوچیانو د ژوند ملګری دی. همدا وجه ده چې د اوښ ذکر په متلونو، شیرونو او لنډیو کې کیږي. لکه اوښ ته وویل چې غاړه دې کشه ده، د وویل چې کوم ځای مې سم دی، یا په دې شیر کې چې وایي دا اوښ چې وینم نو مې بد ایسي، زما د یار کډه خوده وړې ده. او په لنډیو کې دا لنډۍ، اوښانو بیا غاړې کږې کړې، اوښانو بیا غاړې کږې کړې، چې پرې سپرې دي سپینې خولې سره پیزوانونه. ته د صحرا کشتی وای، دا څاروی پر دې سربیره چې بار وړي، بل ځانګړتیا یې دا ده چې حتی یو میاشت بل دې چې اوبو ور ورسی شي شیدې ورکوي. او د شیدو په باب یو اسرائیلی ساينس پوه وای چې د مور له شیدو وروسته د انسان لپاره تر ټولو ګټوري شیدې دي. د اسرائیلو د بیرشپ شار د بن ګوریون پوهنتون د سایکالوژي یا ارواپوهنې استاد ریوین یاګل وای، سره له دې چې لوش څخه تر ډیره د بارولو او سپرلی لپاره کار اخیستل کیږي او ډیر لږ خلک د شیدو لپاره ساتي، د څیړنې شي چې د اوښ شیدې چې د غوا تر هغو یو څه ټینګې دي، د ګڼو ناروغیو لپاره شیدې او شر هضمی شي. دی وایي بل شیګڼې دا ده چې د غوا د شیدو په څیر حساسیت یا الرژي نه پیدا کوي، ځکه چې هغه دوه ډوله پروتین چې د غوا په شیدو کې شته او حساسیت رامنځته کوي، د اوښ په شیدو کې نشته. د دغه اسرائیلی ساینس پو یاګل په وینا د اوښ شیدې د غوا تر شیدو دوه چنده زیات ویټامین سی لري، او اوسپنه او کلسیم هم د غوا تر شیدو ډیر دي. خو تر ټولو مهمه ده چې د اوښ شیدې داسې مقاومت رامنځته کوونکي مواد یا انټي باډي لري چې د انسان په بدن کې د ناروغیو په وړاندې د مقاومت سیستم پیاوړی کوي. د نورو څارویو یوازې په ورژو یا د لومړي ورځو په شیدو کې دا ماده موجوده وي، حال دا چې د اوښ په شیدو کې هر وخت انټي باډي شته. پوهان یاګل باور لري چې د اوښ شیدې د شکر یا قند ناروغۍ لپاره هم ګټورې دي، ځکه چې په دغو شیدو کې د انسولین ماده شته. خو په دې منځ کې څه چې اوښ تر غوا کم لري، هغه د دغه څاروي د شیدو اندازه ده. یو اوښ په ورځ کې ډیر تر ډیره یو نیم لیتر شیدې ورکوي، حال دا چې غوا د ورځې لږ تر لږه شل لیتر شیدې تولیدوي. خو یاګل چې له دوه نورو اسرائیلي ساینس پوهانو سره د اوښ د شیدو پر خواصو څېړنه کړې، وایي چې یوه داسې طریقه یې موندلې چې د اوښ د شیدو تولید په ورځ کې 15 لیترو ته زیات شي. د خلیج د سیمې د عربو هیوادونو خلک، د غراز د ځینو افریقایي او آسیایي هیوادونو اوسیدونکي په تیره بیا هغوی چې په وچو دشتو کې یاړولې وي د اوښ شیدې څښي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنیزو موادو اداره فاو وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د اوښ د شیدو استعمال زیات شوی دی، او له لویدیځو مرستندویو هیوادونو او پانګونو څخه یې غوښتي دي چې د شیدو لپاره د اوښانو روزلو ته پام واړوي.
غږ له ازادي راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه پر راپورونو سربیره اونیز پروګرامونه، کور کلی د ورکو عزیزانو پروګرام، د ګوړې اچار تفریحي تنظیم پروګرام، نیمه نړۍ د میرمنو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام، ازادي راډیوي مجله اونیز پروګرام، تاندې څانګې او نور په زړه پورې پروګرامونه هم اوریدلای شئ. که چیرته د ازادي راډیو په ورځنیو پروګرامونو کې تاسو نشئ کولای چې هغه واورئ، نو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ ته ورشئ.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
او پورسته برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروگرام ستاسو د ورکو عزیزانو پروگرام ته پام وکړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
گران اوریدونکو، محترم و دوستانو، اختر مو مبارک شه. په دې هیله چې د اختر مبارک ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړئ. دا دې هم زه امان الله امیرزای د تاسو په خدمت کې يم او د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستانو ته په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي او د تاسو یو اختر دو اختر شي. نو ګران دوستانو، ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه واورو. په دغه پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور له ایرانه تلیفون کړی دی او د یو چا په حق لا چې نوم یې محمد خان دی معلومات لري. همدارس ډیر تلیفوني پیغامونه را رسیدلی دي چې په دغه پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. دغه پروګرام به تر پایه یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له ایران را لګلای دی او په دغه پیغام کې ویلي دی چې د محمد خان په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زما سلامونه دي درا دوه زده کار کوم کاورې دونکو ته ورسیږي. زم لازم نه دین د ایران د اصفهان څخه تا د زما تر کوم په افغانستان کې د بادغیس ولایت د غرماشت ولسوالۍ د لای د خریه مر سره وان جوال دی محمد خان میجو د محمد زوی دی د غزنی د ولایت د کرباغ د ولسوالۍ د کوچان. زما شماره د شه پر نه درې وار و پاش سلور اخرم پنځه داز ما شماره دی. په دې شماره دې تماس ونیسئ. زم لازم دې هم د خدمت ورته کولای شئ. زم مسافر ور تسلیم کوم. السلام با احترام.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. په دې لچې د اختر شپې او ورځې په خیر سره تیر کړی. اوس به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور مونږ ته را لېږلی خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. راځي چې اول د ده پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې دغه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه شمیره د کمپیوټر په صفحې پاتې ده چې اول به د ده پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته دغه د تلیفون شمیره ووایم.
زه امیر محمد د محمد نادر زوی د دشتیارچي د ولسوالۍ د وزیر خان د کلي تاسو ته زنګ وم چې زما یو د کاکا زوی د میرزا په نامه جبار زوی دی، محمد خان مسعود په کوم کاکړ دی. تقریبا 15 کال کې چې ایران خاطر تللی دی نادرکه دی. نو چې څوک په دغه شمیره سره څوک یاد ده اواز لري یا د خپل زما اواز اوري او یا کوم نور دوستان د زما اواز اوري او موږ ته زنګ وي په دغه شمېره نو دا به ډېر شي دغه نمبر چې فلن چې دا زما نمبر دی فلن دغه در سره ثبت کړي په دغه نمبر باندې خدای په امان وسلام.
ګران اوریدونکو که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز پاک راته معلومات لرئ نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ 00 9 3 2 9 5 0 3 2. د ټلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 00 9 3 دا د افغانستان کوډ دی 00 2 9 5 0 3 2.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. ګران دوستانو محترم اوریدونکو په دې لاره چې د اختر شپې ورځې مو په خیر تیر شي راځي چې اوس قلم او کاغذ تیار کړو د ټلیفون شمیرې ولیکو کیدای شي چې په دغه پیغامونو کې چې اوس خبرو د تاسو کوم ورکښو عزیز یا دوست وي دا پیغامونه به په ګر سره واورو.
ګل مار سلطان خیل د اجي سلطان زوی له پاکستان شي خبرې کوم. د ما یو ورور د ګل محمد نوم یې مشهور په مخاده د لاس یو لس کال کېږي چې ورک د هیڅ معلوماتي مختنه کېږي دا اعلان کدای په خپل اوري او یا د مرګري انډیوالا نه اوري نو په دې نمبر در سره تماس ونیسي 0 3 0 5 0 3 9 5 0 9 لمبر سره بیا تکراروم 0 3 0 5 0 3 5 0 9 په دې نمبر در سره تماس ونیسي ګلمار سلطان خیل پاکستان شي خبره کوم. سلام.
السلام علیکم. زه د ورکسوا ځان پرګام ټول اړوندو ته سلام وړاندې کوم. شرف الدین اکا خیل د کندهار خزر د برکر رحم زمون یو د اکا زوی ده د بافرام ګل په نام او د ادم خان پاوشا دیرش کال مخکې ورکسوا د کندهار ولایت څخه کوم اکا خیل دی او وس په خواوشه په زوس کال عمر له پاله مونږ هیڅ معلومات نه لرو نه د ژوند نه د مرګ او د پاله کار ورور معلومات لري نو شرف الدین ته په دغه شمار زنګ وي 0 او 15 2 6 شماره په دریم کې سره راوما 0 0 9 3 7 6 9 5 2 6 0 دا زموږ شماره ده نور بودا فرالا سارم. السلام علیکم.
اونجا نورگل ناجی عمر گل زیمه ده قلعه زمان خان نه تا سر خبر کن زمانه اون واسه او رخ شوه ده تی خور پا نوتیه کی نومی ده سمسور مشاور ده پشاسوار او ده بسافر شاید زیده کار چا ده دی خبر را که یو زرگونو تا ایزام ورکو ما نمرز نشم اویل اگه تا پال که مباشین که اولی کن خدا پا امان.
زمیر باچاد به ازمند ولایت به کرشت و سالی تا خز احمد تکو ما یو زی چه مرمد باشر نمیجی تقریبا دری کال کیری چه ده کابل ده کوتای شنگی تا خز دیماغی مرزی لامه ده زای تا خز رکشوی دی تا چوک معلومات پلری او یا خفل تیزا اعلان اوری زغه شمیره د ټلیفون د تماس 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ما یو د تر زوی ورک ده او زال په نامو پلار نومې بوله خان ده او د مشر ورور نومې بای خان ده که چاته د پاک له معلومات وي او یا دا خپله دغه غاوري په دې نمبر د موږ سره تماس ونیسي 0304 45 53 59 بل شمیره ده 0304 45 53 65 یو لاک روپۍ انعام دې ترلاسه کړي. ډېره مهرباني که د افضل پاک نه چا معلومات راکړي. د خدای په امان.
زه عبدالحق یم د بادغیس ولایت مرغاب د ولسوالۍ د پنیراک د کلي غږېږم. ما ورور ورک دی، دا 4 کال کېږي ایران خوا تکللی، زمان نومېږي. په تهران کې بل ملګری ناصر جان نومېږي، کوم ناصر جان ما زغه اوري
هلو سلام علیکم زه تور کار سلام د چمنه سره خبره کوم ما یو د اکا زوی دی په نامه باندې د صادق اغا په دوم عمر یې زه ډیر ښکاله دی تقریبا یو ورور محمد نبی اغا نمیږي یو ورور غلام اغا نمیږي درې کاله کېږي سره سره نظر کسم دي چې ما یو څه مازون یې برابر نه دی محمد نبی اغا د ټلیفون نمبر دغه دی 0 اویا 15 زره دا د محمد نبی اغا د ټلیفون نمبر دی هر چا چې پیدا کړی دی 15 زره کالدار یې شریني ته پر دغه نمبر دي زموږ سره تماس ونیسي
سلام علیکم. زما یو زوی د پرویز په نامه چې تقریبا دوه کاله راهیسې یاداره کوي او زه د ننګرهار نه تاسو سره په تماس کې یم. زه خپله میرزادي معلم تاسو سره په تماس کې یم او که چېرته چا ته معلومات وي نو ما ته دې په دغه لمبر اطلاع راکړي. 09-22-23. وسلام.
رحمان والی دے چاہتا معلومات سلام با احترام
محمد علی پنام والے حاجی ولی جان شل روز مخته نه درکه سو دی دی چې هر چی دی دی زمز راخته او دی از مش غام او دی عبد الباری عبد الناصر ورور دی دی په دغه شمیره یا جهان غام کرام په دغه شمیره مستزان ګوي چې پرایا ډیر ټول سنده سواتل سو پیرا بشمیره دی تکرار ته چې پرایا ډیر ټول سنده سواتل سو سلام
محمد علی جان کا تقریباً معلومات تقریباً انتظار کی کچیری ہر مسلمان عروت معلومات کی ابھی
معلومات
خبر ہے دکھلی تقریباً کی چلانا بارہ معلومات کری او یا خلا داجما آواز آوری پدیش میرا دی ماتا زنگ ہوگی سفر دری سوا آتے دیر دری پنجوس یو سلوش پکش پیتا شمارا یا زلبیا سفر دری سوا آتے دیر دری پنجوس یو سلوش پکش پیتا سلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یا وری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1 یاو پینز گران اردون کو محترم و دوستانو پا دیهی را چه دی اختر طولش پی او رازی مو بخیر تیرشی یاور بیا هم تاستا دی اختر مبارکی وایم پا دیهی را چه دغش پی او رازی لخپلو دوستانو او کورنی سره یو زای تیره کدی دن روزی دی ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام هم دوم رو په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه راولېږئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره هم دومره که دغه پروګرام مو په رادیو کې نه اورېدلی تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په انټرنیټي صفحه کې واورئ د دغه انټرنیټي پاڼې ادرس د www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com تر بل پروګرام تاسو په لوی